کورنۍ ښه چلند هم ورسره وي او د جاري وسایلو څخه لري ساتل شي. خو چې کله لوی شي د بد ملګرو سره اموخته شي، د هغوی سره وګرځي، د هغوی عادتونه په دوی باندې اغیز کوي.
لیکوال نور افضل عابد وایي دا چې ځوانان جاریه وسایل ګرځوي ډیر کله علت په ښوونځیو کې د زده کوونکو ډلې جوړول وي چې دوی بیا له نورو سره لانجې کوي او په دې خاطر دوی د جاریه وسایلو کارولو ته مخه کوي.
دغه مشکل ډیر په ښوونځیو کې وي، په ښوونځیو کې جنګونه کېږي، هلکان ښوونځیو ته چاقوګان، بکس پنجې او یا داسې نور شیان راوړي، ځکه هلته ښوونځیو کې موږ هغه معرف سیستم چې دی د نظم ډیسپلین برخه کې ډېر ستونزې موجودې دي او دوی نشي کولی زده کوونکي په ښه ډول هغه لکه څه ډول چې اړتیا ده په هغه ډول یې منظم کړي او کنټرول پرې ولري، له دغو شیانو لږ وساتي. نو په ښوونځیو کې جنګونه کېږي، ډلې ډلبازۍ جوړېږي او بیا بعضې هلکان مجبورېږي چې دغه شیانو نه استفاده وکړي او دغه راوړي. یو بل لامل یې کورنۍ هم دي چې زیاتره کورنۍ خپلو اولادونو ته یا خپلو ځوانانو بچیانو ته داسې ځانګړې پاملرنه نه کوي چې دوی وڅاري چې له کوره بیرون ووځي کوم کارونه کوي. دغه کیسه بیا ورو ورو رالویږي او بعضې وخت خوان تر غلا هم رسېږي.
منصور نیکمل وایي په افغاني ټولنه کې د جاریه وسایلو کاریدل ډیر دي او ځوانان چې ډیر کله له ټولنې متاثره کیږي دوی هم هغه څه کاپي کوي چې په ټولنه کې وي.
ځینې ځوانان په دې خاطر دا کار کوي ترڅو خپلو همزولو یا خپلو دوستانو ته یا خپلو سیالانو او حریفانو ته خپل زور ښکاره کړي. دوی د زور ښودلو لپاره یا د دې لپاره چې د هغوی پر وړاندې کم رانه شي د جاریه وسایلو ګرځولو ته مخه کوي. بل دا چې محیط او چاپریال هم ډیر خاص اغیز لري. کله چې ځینې نوي ځوانان په خپل محیط کې یا په خپل چاپریال کې هغه کسان چې دغه جاریه وسایل ګرځوي هغه ویني، د هغې څخه متاثره کیږي او د جاریه وسایلو ګرځولو ته یا د هغې استعمالولو ته مخه کوي.
د خوست اوسیدونکی جان محمد منصور وایي د جاریه وسایلو ګرځول ښه پایله نه لري او د ټولنې نظم خرابوي.
نتیجه ښه نتیجه نه ده. د مثال په توګه دلته زموږ په کلي کې یو ځوانو پلار یې وفات شو، تقریبا د 12 نفرو سرپرستی ور په غاړه شو. په خپل فامیل کې ډیر کوشش وکړ چې هر طرف ته لاس واچو چې دغه بې وزلۍ ته یا مثلا اقتصادي مشکلاتو ته معقوله د حل لاره پیدا کړي، خو ناکام شو. بالاخره د مجبوریت نه مثلا دغه جاریه وسایلو ته مخه کړله او غلا او بعض نور داسې منفي کارونه شروع کړل. دغه پایله دا وله چې یوه ورځ دایم د خلکو سره مقابل کیږي، بالاخره دایم زخمی کیږي په شفاخانه کې او داسې زخم ورته جوړ شو چې اوس خپل ځای نه نشي چې پورته کېدل او خپل ځای کې په کور کې پروت او مشکلات یې نور هم ډېر شول. او بل نتیجه دا ده چې ټولنه هم ورسره خرابه کیږي، مختله کیږي، ورسره د خلکو ذهنونه به مغشوش شي، خلک به په ډار کې په ویره کې وي. نو دغه ټولو کارونو مخنیوی باید بشي.
ژورنالیست مریم هوتک وایي په ځوانانو کې احساسات ډېر وي او کله هم چې دوی احساساتي کېږي نو جاریه وسایل یې په لوی مصیبت اړولی شي. د نوموړي په باور کورنۍ باید په خپلو ځوانانو پام وکړي چې جاریه وسایل ونه ګرځوي.
دوی باندې احساسات زور دي او د ځوانۍ په موسم کې احساساتي خلک دي. د وړې خبرې په کته پورته کېدو سره دوی هماغه جاریه وسایل لکه چاقو ده یا مثلا برچه ده، بکس پنجه، داسې نور شیان دي کاروي چې دې کې قتل هم رامنځته کېږي، دې کې یو څوک زخمي کېږي هم. دا د دوی د ټول عمر د بندې کېده، حتی د مرګ سزا هم دوی ته ورکول کېده، چې د دوی د ټول عمر د بربادۍ سبب ګرځېږي. نو په دې خاطر باندې تجربه چې بده واقع به د جاریه وسایلو د کارولو یو څوک تجربه کې ښه به دی چې هغه وسایل بېخي ونه کاري او بل کورنۍ باید ډېر حاکمیت ولري په خپلو اولادونو باندې، باید هغوی ته خپل نظر لاندې وساتي.
دا چې ولې ځوانان جاریه وسایل ګرځوي او څنګه د دوی او جاریه وسایلو ترمنځ فاصله رامنځته کیدلای شي په همدې اړه مو له ټولنپوز او الحق شمس سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. استاد نن سبا یو شمیر ځوانان له ځان سره چاقو په جب کې ګرځوي، بوکس پنجه په جب کې ګرځوي. دغه چاقو ګرځول یا د بوکس پنجه ګرځول یا دغسې نور وسایل دا دوی د ځان د ساتنې په خاطر ګرځوي که نه نورو ته د ضرر رسولو یا د بدماشۍ کولو په خاطر؟
په اجتماعي لحاظ په ټولنیزه روانپوهنه کې دا یو مسله ده چې څومره یو کس په خپل محیط او چاپیریال کې، په خپلو ډلو کې، په خپلو ټولنو کې منل کیږي. د دې پذیرش یا د منلو مسله ډیر یو جدي حس دی، ټولنیز حس دی. هر څومره چې یو کس ته د شرایط کم وي چې ټولنه کې ومنل شي، هغه اړ کیږي چې د ژوند یا د محیط هغو توکو ته لاس واچوي چې هغه په محیط کې منل شوی دی، تر څو چې دی ځان په نورو باندې ومني. د دغې دپاره بیا مختلف موډلونه الګوګان شته. د اتلولۍ هم په همدې ځای کې الګو موډل دی چې مثلا ځینې کسان شته چې اتل مني، قوي کسان مني، زورورتیا په فزیکي لحاظ باندې بیا معنی کیږي. هلته دوی باید خپل اتلولۍ معلومه کړي، همدې په خاطر چې تاسو ځینې ګورئ دا ځوانانو کې خپل څیرې خاص ډول جوړوي، لباسونو کې خپل خاص ډول شکلونه راوړي او جامې اغوندي. دې ته ورته دقیقا د چړو چاقوګانو د برچو کارون هم همدغې پورې ارتباط لري. حس د دې چې زه هم کولی شم په دغه محیط کې چې ډېر زیږ محیط دی زه هم یو څوک واوسم، زه هم جلب توجه وکړم، ماته هم ټول پام وکړي. داسې فکر کوم چې محرومیت پورې راګرځي. مونږ په دې خاطر چې نه منل کیږو د نه منلو د محرومیت له وجې راځو یو چتلاسه چوچ ښکاره شو. ډېر نمونې هم دغه دي. تاسو په لویه معنا باندې هم دا کارولی شئ. د جنګ او جګړې یو اساسي لامل هم ډېر ځای وکړه د ټولنو د ډلګیو همدا وي چې هغه ډلګۍ چې نه منل کیږي هغوی ډېر جنګ کوي. دویمه مسله دا ده چې زموږ محیط ډېر زیږ محیط دی. تاسو باندې بازار ته ووځئ، په همدې ښار کې اصلا رنګونه ډېر تیز دي، ډېر زیږ دي، ترانسپورت ډېر زیږ چلیږي، خبرې په جګ غږ باندې کیږي، د سیبل د ټولو جګ دی، غوږونه ټول لوړ د سیبل سره بلد دي، موسیقي ډېره زیږه اورېدل کیږي. دغه ټول داسې ښیي چې محیط او چاپېریال چې دی دې ته عیار شوی نه دی چې دلته معتدل انسان په معتدل روحیې سره، معتدل روان سره وشي کولی ژوند.
کله چې موږ غوښتل چې دا معلومه کړو چې دغه وسایل څوک ګرځي ټولنه کې، ډېرو دا خبره وکړه چې مثال دا بې سواده خلک دا کار کوي یا دا وزګار خلک دي. خو موږ په انتونونو کې لیدلی چې ستاسو په نام داسې ډلې جوړې کړې، بیا دوی وسلې ګرځوي، چاقوګان ور سره وي، خلک وهي. دوی بیا ولې دا کار کوي چې یو څوک پوهنتون ته راغلی، چې یو څوک ښوونځي کې د درس هم وایي، له هغه خو دغسې تمه نه شي کېدلی.
علم د یو انتقالي پدیدې په صفت چې یو کس نه بل کس ته انتقالېږي، یو توکي نه بل توکي ته انتقالېدلی شي په کتابو کې، نشي کولی بعضې وخت زموږ د ارادې مخنیوی وکړي. موږ خاص ډول جوړښتونه لرو، د کوچنیوالي نه دا جوړښت منځ ته راغلی دی. انسانان د بېلابېلو وجوهاتو له مخې ډېر احساساتي وي، لږ سنجشي، مثلا ډېر لږ سنجولی سي خو ډېر لوی برخورد ښودلی شي له خپل ځانه. جدي برخورد په ځینو ټولنه کې د جرمي لاملونو لپاره د څېړنې وړ ده او ډېرو پېبند څېړنې کړي دي چې ولې کله وخت د یوې وړې مسئلې د یوې خبرې ارزشي بار چې پېبند شته دی، ډېر ډلې یو بل پسې کوي چې قتلونه ورسره جوړ شي، جګړې پېبند جوړ شي. تاسو که تاریخ کې وګورئ، ځینې جنګونه حتی د وړو وړو مسایلو په سر شوي دي. علت اساسا تر اوسه پورې د څېړنو له مخې دا دی چې د دغه کسانو معمولا د سنجونې برخه په وجود کې ډېره ضعیفه وي. اوس که زه ووایم چې عوامل څنګه د بې سواده میندو پلرونو، د ډېر بدفرهنګه کورنیو، د ډېر نا اسلوبه او غلطو فرهنګي ارزښتونو د شتون له وجې او د ډېرې پراخې محرومیتي پیښې له وجې، د جنګ له وجې، د ډېر ډېرو نورو شیانو له وجې چې زموږ محیط کې چاپېریال کې شته ده، زموږ جوړښت په کلونو کې همداسې کېږي. بیا کله چې پوهنتون مکتب دوره وي همداسې وي، کله چې د پوهنتون دوره وي همداسې وي، حتی په لوړ سن کې دغه ممکن دي. بنان دا جوړښتونه دي که وغواړو چې د دې مخنیوی وکړو، دا تدریجي مسله ده، ډېره لویه مسله ده، د کوچنیوالي نه باید بېل تربیه ورته وشي.
دغه وسایل چې مخکې مو یاد کړل لکه چاقو، بکس، پنجه او نور چې ځوانان پرې جنګونه کوي، دا د سړک په غاړو خرڅېږي. دلته دغه شیان د سړک له غاړو راخیستل پکار دي که نه؟ کورنۍ باید دوی له جیبونو راوباسي، ستې وغورځوي، او نور څوک کولی شي چې مثال دوی ته لارښوونه وکړي او له دغو شیانو دوی وساتي؟
زمونږ ټولنه که په وړو وړو برخو تاسو وویشئ، مخکې له دې چې په افرادو تقسیم شي، په هغو ډلو ویشل کېږي چې هغه جرمي ډلې دي. او تربیت او ښوونه سیستم او میکانیزم زمونږ ټولنه کې د پورته نه چې کله ښکته انتقالېږي، د ډلو د بانډونو له لارې نه انتقالېږي، بانډونو له لارې نه، بانډونه چې دا چې کله انتقالوي، طبیعي ده چې خپل ارزښتونه دوی انتقالوي. چاقو د دوی ارزښت دی، ټوپک د دوی ارزښت دی، جګې چغې وهل د دوی ارزښت دی، وهل یو بل ټکول، خلک عاجزه کول د دوی ارزښت دی، فلمی مستقیم منفی کرکټر اخیستل دی ارزښت دی. نو طبیعي ده چې په دغو بانډونو باندې باید کار وشي. مخکې دغه وسایل توکي نن خو زمون پټول نه کې ټوپک آزاد خرڅيږي او دا صریحا د قانون په خلاف عمل دی. ټول هغه وسایل چې انسان تهدیدوي د قانون نظر او د انساني پوهې له نظر او د عقل له نظر ممنوع دی هر ځای کې وي. بنا ان زمون بازار هم د شانو ډک دی. په لویه کې دا چاپیریال باید بدل شي، په وړو برخو کې محیطي چاپیریال باید بدل شي چې مسؤلین دي، په دریم ګام کې په شخص کې باید تغییر وشي.
درنو اوریدونکو دا واده دیونې د تاندې څنګ خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه، تر بلې خبرونې ښه وخت ولرئ.
Shut up.